کچیر ته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوٹ عکس واخلو بیا موږ ټولګي ته تګ بے معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوٹ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوٹ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکراری.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خدای وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپی انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړ کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنۍ مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیا اخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکینه ریکارد کوي. تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی، غواړي چې مثلا راشي نوي دقیقې یا یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي، د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبل مخته کوي، هم محصل نشي کولای څه زده کړي، یوازې میخانیکي دی، امتحان په شپه درس وای، امتحان ورکوي بس، بیا څو ورځې وروسته هغه د یاده وزي. باید محصل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما که چیرې ته نوټ ولیکې، که چیرې ته کتاب ولولې او درسي جزوه واخلې، هغه ستا سره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وای. ځکه څه چې ته لیکې او بیا هغه وای، دا ډیر ګټور تمامیدای شي چې ته راتلونکي کې یو فنی یا مسلکي یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او افهام او تفهیم ښه وکې. اما که غواړی میخانیکي او څه زده کړې، نو هغه یوازې غږ ثبتوي او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یوه اسانه لاره یې غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفه وي، یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د سم څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالې تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي، نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا غږ ثبتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي، یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکا. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا غږ ثبتوم، بیا کور کې چمتووالی نیسم. او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
اوسط کله داسم کې دی چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي،
هغه ته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دی نه یم چې واځي غږ ثبت شي، زه طرفدار دی یم چې نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله، او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږم ثبت کا، خیره څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري. ولی که ته واځي راځي غږ ثبتوي، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکي، هم نشي کولای چې سم وایي او د وینا فن زده کړي. نو زه طرفدار دی یم چې هم نوټ واخله، هم جزوه درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غږ ثبت کا. ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کی چیرې مات شي دسکا، یا څوک پټ کی دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي. اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستا سره شته ده، او زه د دې واقعا طرفدار یم.
اوس د ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي.
مثبت دا دی چې ته کولای شي کله چې یو شی اوري، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کېږي، تل په ذهن کې پاتې کېږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کېږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي، ویلې کېدوي. نو دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې تا غږ لري، د یو مغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداش کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې لغړی انجنیر راحت ګل زیارمل سره له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواری راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب، بحث ته بخیر راغلی. لمړی دا راته وایاست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړۍ ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتووالی ورته درلود، قرنطین شول. دلته خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان چې هغه د جلال آباد عامه روغتیا روغتون ته انتقال شول، مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه کړي پیښور کې هغوی روغتون ته انتقال شول، او ځینې جنازې وي چې هغوی هم خپل کورونو ته ورسول شوي. د جلال آباد ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال آباد ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هماغه شپه پای ته ورسېده. دغه زر تنه مسافرین هماغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شوې چې خپل کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او راوختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدله، نه دوی سکرین شول.
همدا پښتنه ده چې ولې دغه سیسه ولې د پاکستان له خوا یې ور دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پرې خودل سول علت څه؟
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږه داخلي کم ترتیبات، کم د زمونږه امکانات وي هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي. هغه که د کورونا مرض وي، که هغه ترهګري وي، او که هغه نور سیاسي لاسوهنې وي. دا لومړی ځل نه دی، دا د هماغه د تیرو کړنو په دوام یوه کړنه ده. البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د خوانه شوی و چې د لومړۍ ورځې د زر تنه مسافرینو د را لګولو نه وروسته دوی په عمومي ډول په ټولیزو رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولی شي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. دا اعلان چې د یو خوانه د مسافرینو ډیر هجوم و کنټرول ونه شو.
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړخ یا لمدې درک نه رامنځته شول، هغه مشکلات څه؟
له دې امله یو عمده مشکل دا و چې په خپل ذات کې دغه مسافرینو ځنډول او زجر په پورې غاړه د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په اوږدو کې د خاصدارو د خوانه و چې دوی وځورېدل. دوی د مسافرینو ځای ځای پیسې واخیستې. موږ سره هغه ویډیوګانې شته دي، هغه اسناد شته دي چې خاصدارو د دې خلکو نه پیسې اخیستې دي، پازاب کړي دي، شپې په لارو کې پې کړي دي، ځینې په غرونو راواختل او بالاخره تر تورخم راورسېدل. بل اصلي تاوان دا و چې دغه مسافرین چې راواختل دوی لږ تر لږه د وو نه تر 8000 تنو مسافرین سکرین نشول. دوی معاینه نشول. دوی حتی په پاسپورټونو کې دخلی ونه وهل شوې. دوی راغله په خپل سر باندې دلته.
زیارمل صاحب، نو څه فکر کوئ دغه وزره یا تزره یا شاوخوا تزره کسان چې دوی سکرینینګ هم نشول او هغه تشخیص هم نشو د کورونا وایروس، دغه وایروس به انتقال کړی نه افغانستان ته؟
فیصدی په حساب کې چرته د ارقام خبره وکړو، ممکن په وزارت زره کسانو کې د کورونا ناروغان موجود وي او ممکن ونه وسی. لیکن د لمړی ورځې زر تنه چې مونږ کوم سکرین کړیو په دوی کې د کورونا مشکوک ناروغان نه ول. دا چې په دې نور 8000 تنه کې به څومره وي، څومره باندې وي، هغه به ورور یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامه روغتیا ډاکټران په خن نظر ورکول شي. هغه ده چې د کورونا ناروغي تر 14 ورځې پورې حتی اراض او علائم نه راښکاره کیږي، یو بیا ډیر په تدریجي ډول راښکاره کیږي. او کله کله سکرینینګ چې ده هغه په خپل دغه ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي.
زیارمل صاحب، دغه خلک چې راغله راوختل له پاکستانه، دا خو باتمن مشخصي وي چې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کډیر د مشرقي د ولایتونو
نه، دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نورو ولایتونو مسافرینو، حتی د فاریاب، جوزجان، کندوز، مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو.
زیارمل صاحب، په مجموع کې په دغه څو ورځو کې څومره خلک راوختل؟ په مجموع کې
په مجموع کې 9000 او شاو 800 شاو غو، یعنی تقریبا څکم 3000 افغان مسافرین راوخته.
او اوس هغه د قرنټین په کیمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي؟
اوس موږ سره د قرنټین په کیمپ کې هتا یو مسافر نشته. په لومړی ورځ موږ یوازې زرتنه قرنټین کړی و، چې د لومړی ورځ په پای کې د جرات مابل سمشر او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړل شو چې خپل کورونو ته لاړ شي.
د دوی لپاره بودیجه، ځانګړې شوی و. هغه بودیجه دغه بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو؟
تورخم د قرنټین د لپاره د نګرار استقرار کمیټې خپل یو تدارک کړو او داغه لمخې کار کړي. د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات، ډیر کم مصارف شوي دي، دومره مصارف نه دي شوي.
څومره شوي دي؟ زیارمل صاحب څومره مصارف شوي؟
د دې اټکل زموږ زه نشم کولای، ځکه چې مونږ د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتي دي. په جلال آباد کې خریداري شوي دي، دلته راوړل شوي دي او دلته هغه اجناس موجود دي. یوازې په لومړۍ ورځ باندې مسافرینو ته درې وخته ډوډۍ ورکړل شوې ده. مصارف به همدومره وي چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوي.
په کمیټې باندې دغه کمیټه چې دغه چارې پر مخ وړلې، تاسو یې هم غړی یاست، د تورخم ښاروالي یاست، دغه باندې موږ سره په تماس کې ځینو انتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوی دی او ستاسو نوم هم اخیستل شوی دی. د دغه موضوع د برونوالي لپاره تاسو څه وایست؟
مونږ چې مونږ ته کوم وسایل تسلیم شوی دي، د ولایت مقام او ځانګړي پلاوي او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی، د دې د مشر لاندې مونږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوی دي، سند را نخستل شوی دی او بیرته دا اسناد له مخې مونږ ولایت مقام ته سپارو. دوه ورځې وړاندې مونږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل، دلته سټاک شول، مهرلاک شول او نن د دغه کمیټې غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي تورخم تراغلی او زه پخپله پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پنمایندګۍ د جناب والی صاحب پنمایندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبد التراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس مو. دغه اجناس د پخواني لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږ په 15 د پولیسو انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاوس هم ځینې مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوې په تورخم کې، ولی
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه، د تورخم ځینې د ښار کاروباریانو دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي، چون د مخکې د قرنټین نه په ننګرهار کې د لاک ډاون حکم شوی او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استقرار کمیټې او جناب والی صاحب په حکم تړل شوی وو. یوازې د ځینو ضروري خوراکي توکو او درملو دوکانونه خلاصو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړوند په خپل فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړې وه چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته یې کولو نه دوی دلته سرایونه نیولي، دوکانونه نیولي دي، دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د 1901 او 2 کال تر 3 کال پورې دوی د کرایي باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداری لري. د دوی نه موږ خپل کرایي مالی غواړو، د دوی څخه مکتوبونه جلبونه لګړي، دوی د دغه کرایي مالی ورکړه ته نه دي حاضر. اوس یو بل پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، ورسته پښتنه دا چې پلان دولت وایس په تورخم کې اوس څه وضعیت دی؟ دوم د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوې ده، هغه تجارتي اموال چې وو هغه به شروع کیږي په نن سبا کې؟
په تورخم کې د قرنټین د ماتېدو نه وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دوکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په 10 بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم ته راغله. دلته د تورخم په بندروالي کې به افغاني موټر ته د دې اموال انتقالیږي او د دې لار نه به دا اموال جلال آباد ته ځي.
ډیره مننه جناب زیارمل صاحب، کورم ودان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
Summer.